گرانو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو پیل په خبرونو کوو په هرات کې پرونی وی 14 لشتر لشه 15 تنه وشل دي د سالنګونه لوې لار د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده او جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډیره خپره شوې ده. د خبرونو تفصیل په هرات ښار کې وی 14 15 تنه ملکیان وژلې او لاس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي آزادي رادیو ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یو فلاین کوچ ډوله مسافروړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوی ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د 14 له کبله د وژل شوی یو شمیر او د ټپیانو 9 تنه شوډلې دي. د روغتون یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم واخلي آزادي رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور شزي او درې نارینه او ټپیان هم 15 شزي او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي خو په راپورونو کې ویل شوي چې 14 په حاجي عباس محله کې شوي چې تر ډېره شیعه مذهب پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی و. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر شل تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی و. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي دا لویه لار له ډېر ساعته بندېدو وروسته اوس د سپرلیو موټرو ته پرانستل شوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار آزادي راډیو ته وویل لویه لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلري موټرو پرته لاره ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده. د سالنګ لویه لار د شدیدې واورې او توپان له کبله دوی شپې وړاندې بنده شوې وه خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واورې د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل شوې ده. ترنن سهارا په جنوبی سالنګ کې باد چلیده خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو په نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې. طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي
خبر دی څو جنو د نیولې خبرونه موږ هم واوریدل. موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو. د سیسو کوم دی نیول سوي چې ځینې توقیف شوي ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي ځان ته کیس جوړوي دوی هلته لاړې سي پناه واخلي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دي نیول سوي.
شاغلی مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته همداراز ویلي دوی د هغو معترضانو د ځپلو او بندي کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ به ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د یوې جکپوري ښځینه کارکوونکي د توقیف په اړه څېړنه وکوي او کله دوی سره وي خوشي دي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړمورز د دې لوبلړې لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند ګټلې وه. د کرکټ په اړه بل خبردار شي د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلیو چې افغان لوبډله زیمبابوې ته ماته ورکړي د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې ده. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د جرمني رابرټ کوخ انستیتوت ویلي چې له دې سره په یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمنی یو وتلی وایرس پیشاند اولیور کیپلر ویلی چې ژر به د هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک شي چې د کرونا په اومیکرون بڼې اخته شوي دي. که څه هم د کرونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي، خو ویل کیږي چې شدت یې د کرونا تر نورو ډولونو کم دی. د 2019 میلادي کال په پای کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,600,000 تنه په دې وایرس اخته شوي دي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجا د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجا ځینې نورې ژورې ریښې هم لري، او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړي ډول لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمني پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خدای رد کړه چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمني غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړني اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدل چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړلې ده. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي، او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته د سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ باید د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو، او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومسته دا سفرم ډیر خوي له ډیرو لاستره وړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید ده به یو دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو لپاره او د تګ راتګ لپاره.
متقی وایي له دې سفر مخکې په دوها او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلی دي. طالبان داسې مهال د یو اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې زموږ بهرنی سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي، او توانېدلې چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شوو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمې او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر او د خزو فعال شکریا بارکزی وایي ناروی تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي او همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودی شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت یوه خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغې خبرپاڼه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاته وکړي. د ناروی حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شا وي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کنفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروی ته رسېدلی. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یوه میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد استاستان نگزی سره خبرې کړې. د په پیل کې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر و او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي. خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هېڅ تبصره نه کوي. فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دواړو لپاره یو چانس ته چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډیرې مطرح واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپېژندل شي یا اړیکې ورسره سمې شي. نو اوس ټول د طالبانو غبرګون ته په تمه دي چې طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس نه استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه د دیالوګ دروازه بیرته بندې سي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو که دا کارونه کوي بیا څوک رای نه ورکوي. نو دې لپاره ځکه چې دلته اکثریت ولس طالبان دي او ترهګرې ډلې په توګه پیژني چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډېر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک حتی هغه په آزاده ترسره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دوو لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. مل ورځپاڼه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. ذبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ییز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې